السلام علیکم د ازادې رادیو خبرونو ته خراغلست نن سه شنبه ده د 1398 هجری المریز کال د لړم یا عقرب 28 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 19 سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د انتخاباتو په بهیر کې د کوم لوري په پلوي اقدامات کړي وي. همداراز واورئ چې د ایران حکومت وایي د سونګ پر موادو د زیرې لګولو او د بیو د لوړولو پریکړه یې پر ځای ده. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو د سر ټکی د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د نوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو وژل او د فرانسې ولسمشر د روسیې لخوا د اوکراین د هغو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال یې ترې ولجه کړې وې. پښپړ خبرونه په کابل کې د امریکا سفیر وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوي په انتخاباتي فعالیتونو کې ښکیل شوي وي. جان باس تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت هغه خبر پاڼه خپره کړې ده چې په کندز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته پر راټولو شویو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوي. جان باس پر دې خبر پاڼه په تبصره کې ټینګار کړی چې څرګندونې باید د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ وي. له دې مخکې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې په کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې شوي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د غزنی ولایت چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د نوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید شوی دی.
گنج په ساحه کې د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي څارنوالۍ پر څارنوال وسلوال برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې یاد څارنوال د خپل وراره سره یو ځای په شهادت رسېدلی او وسلوال هم له سیمې په تېښته بریالي شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر قاضیانو او څارنوالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د هوایي حملې پرون د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په اخ کپرک کلي کې او د کندوز د دشت ارچی په قرلق سیمه کې شوې دي. د بلخ ولایت د عملیاتو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
ای طالبا در اون منطقه تجمع کرده بودند و بالای اجرای حمله های تروریستی کار میکردند و برنامه میریختند که مورد یک حمله هوایی قرار گرفتند و در این حمله 16 تن از طالبان تروریست کشته شدند.
لبل خواه در کندوز ولایت امنی قماندان عبدالرشید بشیر وایی چی پرون مازدیګر د دشترچی په قرلو قسیمه که در وسلوالو پر یو مرکز هوایی برید شوایی چی 14 تنه وسلوال پکې وژل شوی دي. د بشیر په وینا په وژل شویو کې یو قومندان او درې سرګروپان شامل دي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. یوې روسۍ څارنوالې د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په مترو کې د خونړۍ چاودنې په قضیه کې تورن دي. روسي څارنوالان وایي په قرغزستان کې زیږیدلی ازبک ټبرې روس 22 کلن اکبرجان جلیلوف د 2018 کال د اپریل په 3مه نیټه په ځان پورې تړلی بم د مترو په یوه ډبه کې والوزاوه چې 15 کسانې وژل او 18 نورې ټپیان کړل. دوهم بم د مترو په تمځای کې ښودل شوی و چې شنډ شو. څارنوالې نادیژدا تیخونوه پرون دوشنبې له قاضي وغوښتل چې د دې حملو مشکوک طرح ابرار عظیموف او همداراز د اکرم عظیموف، محمد یوسف ارمتوف او ابراهیم جان ارمتوف په نومونو درې نورو ترونو ته د عمري بند سزا ورکړي. فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو دریو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د روسیې سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې ولجه کړې وې. روسیې دا کښتۍ پرون اوکراین ته وسپارلې. فرانسې ویلي دا به په راروانه دسمبر میاشت کې په پاریس کې د هغې جوړیدونکې سرمشریزې لپاره اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ د هوارې په هدف جوړیږي. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د فرانسې د ولسمشرۍ دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چلند به د روسیې او اوکراین ترمنځ ډیالوګ کې باور زیات کړي. بیان زیاتوي چې دواړو ولسمشرانو د راروانې دسمبر میاشتې په نهمه په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د جوړیدونکې غونډې پر چمتووالي خبرې کړي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د بلوازد پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو پرون اوبه وشیندلې چې پارلمان ته د ننوتو لارې بندې کړې وې او له وخته مخکې انتخابات غوښتل. پولیسو همداراز یو شمیر کسان هم نیولی دي. تشدد هغه مهال پیښ شو چې سلګونه معترضان د څلورمې ورځې لپاره پارلمان ته نږدې په څلور ځایونو کې راټول شول او د ژوندۍ دیوي ګرجستان شعارونه یې ورکول. دوی په اساسي قانون کې د ګرجستان د پارلمان لخوا د هغه تعدیل پر ردیدو اعتراض کوي چې په دې هیواد کې د متناسبې انتخاباتي استازولۍ سیستم ته لاره پرانیزي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې په کابل کې د امریکا سفیر هغه ادعاوی ردوي چې وایي افغان ځواکونو د انتخاباتو په بهیر کې د یو ټیم پلوي کړي. د فساد د څار یوه ټولنه د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات ستایي.
موږ په هره برخه کې په دې هڅه کې یو چې هغه ستونزو مشکلات چې پخوا دلته وو هغه ته رسیدګي وشي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ زرګونه کورونو ته د برېښنا رڼایي رسېدلې.
فعلاً موږ چې پروژه لرو د 15,000 کورو دپاره په دغه کې نوي برجونه نستیږي. د دغو نوي برجو څخه دغه 10 برجونه چې موږ نن افتتاح کړه رفت شوي دي او دغه ته برق ورکول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ایران کې د حکومت پر ضد له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته حکومت ویلي دي چې د سونګ موادو د بایو د لوړېدو پرېکړه یې پر ځای وه. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته یې راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مکړې د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ورځ یا له هغه وروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکیل شوي وي. جان باس دا څرګندونې پرون ماښام پر ټویټر لیکلی دي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 12 په زیاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړې خو په 5 ولایتونو کې ځنډیدلې او په نورو کې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه په ماښام د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په څو پرله پسې ټویټري پیغامونو کې ویلي دوی به د ټولو هغو نوماندانو ملاتړ وکړي چې د خپلو اعتراضونو لپاره له انتخاباتي پروسو کار اخلي، نه د زور او تاوتریخوالي څخه. کابل کې د امریکا سفیر له خپل یو ټویټ سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه خبر پاڼه مخبره کړې چې پکې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر مخته پر راټولو شو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوې. د امریکا سفیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اعلامیې د تبصرې په بڼه لیکلي داسې هیڅ شواهد نشته چې آیا د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو پر ورځ او یا ترې راوروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکیل وي. جان باس د افغان ځواکونو مسلکي چلند سټایل او ټینګار کړی چې څرګندونې دي د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ. خغلی باس کڅام په مشخصه توګه د چا نوم نه دی یاد کړی خو تر دې مخکې د سبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله او پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو مسله یاده کړې او په دې اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی الله سعادت د دوشنبه په ماښام ازادي رډیو ته وویل تر دو لزیات ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی. په یو شمیر نورو ولایتونو کې دا بهیر روان دی خو په 15 ولایتونو کې سنډي دی. ښاغلی سعادت وایي د پنشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې تر اوسه زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د رایو د بیا شمیرلو پروسه مخکې یوسي. په داسې حال کې چې د رایو د بیا شمیر او څېړنې د اوسني بهیر له پایل مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معترضو انتخاباتي ټیمونو سره پرله پسې غونډې کړې وې او وایي د هغوی ټولو پوښتنو او اندېښنو ته یې تفصیلي ځوابونه ویلي، خو له دې بهیر سره د یو شمیر انتخاباتي ډلو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم مخالفت لا هم دوام لري. دا ثبات او همپالنې ټیم وایي د دوی اندېښنې او پوښتنې نه دي ځواب شوي. د دې ټیم ویان فریدون خوزون تیر ماښام ازادي رډیو ته وویل په دوه ورځنیو بحثونو او خبرو اترو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځوابونه نیمګړي وو او د دوی د قناعت وړ نه وو. ښاغلي خوزون وویل تر اوسه موږ له خپلو پلویانو څخه نه دي غوښتي چې د کمیسون د دفترونو دروازې وتړي، خو د افغانستان خلک حق لري چې د خپلو رایو دفاع وکړي او موږ یې ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه
که چیرې کمیسون زموږ غوښتنې ته ځواب ونه وایي بیا موږ په نورو لارو هم فکر کولی شو چې یو له هغې څخه ممکن دا وي چې د افغانستان له شریفو ولسونو څخه وغواړو چې راووزي او د کمیسون پر وړاندې ودرېږي او خپل حق غوښتنه وکړي. مګر اوس خود جوشه باندې خلق راوتلی دی، مخکې هم په خود جوشه ډول خلق راوتلی دی. موږ تر اوسه د کمیسون ته د خبرو دروازه پرانسته ده. کمیسون باید فکر وکړي، کمیسون ته ویل چې دا پروسه باید ضرور ودرېږي او زموږ قناعت د قانون له مخې حاصل کړي.
بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان غفور احمد جاوید ازادي رډیو ته ویل انتخابات خپلواک کمیسون د انتخاباتو د قانون سره سم واک لري چې مشکوکې رای بیا وشمیري او پایلې خلکو سره شریک کړي. نوموړی وایي دوی د ټاکنو له خپلواک کمیسون غواړي چې خپل کار په شفافه توګه ترسره کړي او ولسته د ټاکنو نتیجه زر تر زره اعلان کړي. د یادو دوو انتخاباتي ډلو په څیر د ولسمشرۍ د څوکۍ نورې انتخاباتي ډلې هم د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په اړه د کمیسون په پریکړه سره ویشلې نظرونه لري، خو د دې ټولو عام افغان رای ورکوونکي بیا پر دې وښول دي چې په تیرې ونیمه لسیزه کې افغانستان کې له څو انتخاباتي تجربو وروسته اوس باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا وړتیا او ظرفیت درلودای چې هم یې پر ټاکلي وخت پایلې اعلان کړي وای او هم یې په چارو کې پر شفافیت د ټولو لورو باور موجود وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو لپاره نږدې 50 وړاندیزونه شوي وو چې اکثر عملي شوي، خو دا کمیټه وایي چې لا هم د دې وزارت له وسایطو غیر قانوني استفاده کیږي او پولیس له خلکو سره په چلند کې ستونزې لري. امید زهیرمل له کابل راپور راکوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي کورنیو چارو وزارت ته د تدارکاتي، لوجستیکي او بشري سرچینو په برخه کې د اصلاحاتو راوستو په هدف شپږ 500 وړاندیزونه کړي وو چې ډیری هغه عملي شوي دي. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس میوند روحاني د دوشنبه پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کورنیو چارو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې او تر څنګ د اصلاحاتو په برخه کې خی کړنې کړې دي.
خلای سیستماتیک از باندې رفته
دی وایي سیستماتیک خلګاوی له منځه تللی زموږ هیله ده چې فساد هم راکم شوی وي. ګمارنې د پالیسیو پر بنسټ کیږي، معلومات سیستم ته داخليږي، ترفیعات د افسرانو د ذاتی قوانینو پر بنسټ ورکول کیږي. اوس مال دی او سیستم پر بنسټ دا وړاندوینه کول شو چې د فساد کچا راټیټه شوې ده.
درجه فساد بسیار پوینه آمده باشه،
خو ښاغلی روحانی وایي لا هم له خلکو سره د پولیسو په چلند کې ستونزې شته. تر خوا یې په یاد وزارت کې د ارزونې د پخوانیو فورمو څخه ګټه اخیستل او خلکو سره د لازمو معلوماتو نه شریکول نورې ستونزې دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دې بنسټ یو څېړونکی محمد اسحاق پویا بیا وایي لا هم د دې وزارت یو سل او یا نقلیه وسایط هغو کسانو سره دي چې د وزارت کارکوونکي نه دي او ترې ناوړه ګټه اخلي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډې کمیټې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د یاد وزارت دننه د لوجستیک، تدارکاتو، ترفیعاتو او بشري سرچینو په برخه کې د فساد مهم ټکي په نښه شول. هخوا د کورنیو چارو وزارت بیا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې د نوي راپور په اړه وایي. یاد وزارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی
موږ په هر برخه کې په دې حادثه کې یو چې هغه څومره مشکلات چې په خوا په عدالت او غوته رسیدګي وشي موږ ژمنتیا لرو له تاسو سره ایتاسو سره د افغانستان د خلکو سره چې هغه ټول هغه مشکلات چې په دې برخه کې موجود دي هغه په هر برخه کې په لوجستیک کې دي که په تدارکات کې دي که په سیستم کې دي که په پرسونل او تشکیلاتو کې دي غوته په ټول جدیت سره رسیدګي کوي.
د کورنۍ چارو وزارت یو شمېر پخوانی چارواکي هم په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل مني وایي. عثمان په دې وزارت کې له فساد سره د مبارزې اراده پیاوړې شوې ده. کورنۍ چارو وزارت په خوانی امنیتی مرستیال مرزا محمد یارمند د کورنۍ چارو وزیر د ګمارنو په برخه کې پوره تمرکز کوي. هغه کسان چې ګمارل کیږي بیا لا بیا مراحل طی کوي. وړاندې هم مبارزه کېده مګر اوس مهال د واسطه لرونکو کسانو او هغو مخه نیول شوی چې غوښتل یې په یاد وزارت کې خپل کسان ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی یارمند بیا له یو شمېر کسانو د کورنۍ چارو وزارت د نقلیه وسایطو د راټولولو بهیر د اوږدې مودې کار بولي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه د سیمهال په کورنۍ چارو وزارت کې د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې راپور خپروي او په یاد برخه کې د دې وزارت حد سیستایي چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی کورنۍ چارو وزارت د فساد زړه بللی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو د طالب زندانیانو د راخوشې کېدو اقدام ځنډېدو ته کتلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دې هڅو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې له طالبانو سره د خبرو بیرته پیلول نور هم پیچلی سي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې افغان ولسمشر د طالبانو د لوړ پوړو غړیو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د راخوشې کولو له اعلان راهیسې څو ورځې تیرې سوې، خو هغوی تر اوسه په زندان کې دي. ویل کېدل چې د دوی د راخوش کېدو په بدل کې به په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي کیوین کینګ او تیموتی ویکس د طالبانو له منګولو راخوش سي. دا دواړه پروفیسوران د 2014 کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول سول. د طالبانو او حقانی شبکې د غړو د راخوش کېدو په اړه د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبانو د مبادلې شرایط نه دي پر ځای کړي او همدا لامل سو چې د مبادلې پروسه وځنډېده. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي له برمتن نیول سوي سره د زندانیانو مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له غیر رسمي خبرو یو مسأله وه. په مقاله کې راغلي تر اوسه څرګنده نه ده چې خبرو له درېدو وروسته کوم پرمختګ سوی او کنه. له طالبانو سره د امریکا رسمي خبرو شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ، خو د سپتمبر په 15 تر هغې حملې وروسته چې پکښې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سول د امریکا ولسمشر دا خبرې لغوه اعلان کړې. وال سټریټ ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د بندیانو ځنډېدلې مبادله د سولې د خبرو پر لور ګامونه ورو کړي دي. مقاله لیکي افغان حکومت د شنبې په ورځ ویل چې وروسته له هغه چې د سولې په خاطر د دوو بهرنیو ښوونکو د راخوشې کېدو په بدل کې د طالبانو د درو مشرانو د راخوشې کېدو پرېکړه ناکامه پاتې سوه، دا پرېکړه له سره ارزوي. ټاکل سوی و په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی په بدل کې درې طالب سخت دریځي د افغانستان له زندانه له راخوشې کېدو وروسته د قطر پلازمینې ته سفر وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې توافق د ناکامه کېدو لاملونه نه دي په ډاګه سوي، خو مقاله د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په لوګر ولایت کې او د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په حملو کې د درو کوچنیانو په ګډون 12 کسان وژل او په دې اقدام سره یې له توافقه سرغړونه وکړه. د سه شنبې او چهارشنبې د حملو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. مقاله لیکي د سپتمبر له لومړیو کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غوښتي چې مذاکرات ژوندي وساتي. مقاله د امریکایي چارواکو له قوله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد غواړي ترامپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزه ولسوالۍ د څو کلیو 3000 کورونو ته پرون وارداتي برېښنا ورکړل شوه. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د کلیو ته د برېښنا په غځونه او د نورو اړوندو وسایلو پر نصب 1.4 میلیون ډالره لګښت راغلی، خو اوس دا مهال د 15,000 کورونو لپاره د 2.5 میګاواټو په ظرفیت وارداتي برېښنا لري، خو له دریو میاشتو راهیسې چې خوست ته وارداتي برېښنا راغلې لږه برخه توضیح شوې ده. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ 3,000 کورونو ته د وارداتي برېښنا د غځولو ویش او فعالېدو په پار ناست ده. د یادې ولسوالۍ د حیدرخیلو د مقبلو په جومات کې جوړه شوې وه. د یاد ناستې په څنډه کې خوست والي محمد حلیم فدایي آزادۍ راډیو ته وویل که خلک غواړي چې د دوی د کورونو لپاره د برېښنا د ویش او غځولو بهیر چټک شي، نو میتر دي واخلي او د برېښنا شرکت حساب ته دې میاشتني لګښتونه په خپل وخت جمع کوي.
که هر کور وغواړي چې برېښنا ولري باید میټر واخلي، له دغه ترانسفرونو نه برېښنا تیره کړي چې لس برجونه دي ټول د برېښنا، او په وخت باندې خپل عواید او بیلونه ورته ورکړي چې په دې سره به موږ وتوانېږو چې برېښنا نورو سیمو ته او نورو کلو ته چې لرې دي هم وغځي.
په خوست کې وارداتي برېښنا په لومړي سر کې د ښار د برېښنا له پخوانۍ شبکې سره چې 2000 کورونه پکې دي ونښلول شوه. د خوست د برېښنا شرکت رئیس وایي دوی په پروژه کې د برېښنا نوي برجونه لري چې لس په دې ځای کې دي، او پر پاتې اتیا برجونه هم په چټکۍ کار روان دی.
اوس فعلا موږ چې پروژه لرو د 15,000 کورو لپاره په دغه کې نوي برجونه نصبېږي. د دغو نوي برجو څخه دغه لس برجونه چې موږ نن افتتاح کړل تر شوي دي او دغه ته برق ورکول کېږي. باقي مانده کارونه روان دي. ان شاء الله نور دا اتیا برجونه چې پاتې کیږي غوت هم زر تر زره به ان شاء الله د شبکې تکمیل شي.
که څه هم 3,000 کورونو ته د برېښنا د توزیع په مراسمو کې چارواکو په دې اندېښنه څرګنده کړه چې خلک د میترو او مزو په غځولو کې فعال نه دي، خو د همدې کلي یو اوسیدونکي استاد شاهد بیا ملامتیا د برېښنا په شرکت واچوله.
خدا شي د برق ریاست د خلکو ته داسې یو واضح جواب نه ورکړی، نو څو ځلې موږ خپله مراجعه وکړه برق ریاست ته، هغه بیا موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو د موږ د دیګانو کلي کې مصروف یو او عملته چې دا هغه کار چې خلاصې بیا تاسو ته توضیح کوو. نو نن موږ ګورو عملا دا خبر کې افتتاح شو.
خوست د وارداتو برېښنا لیک د خوستوالو هغه زړه هیله وه چې په وروستیو 15 کلونو کې د افغان ولسمشر په ګډون ټولو چارواکو سره په ټینګار شریکه کړې وه. چارواکي وایي د کورونو لپاره د 1 کیلو واټ برېښنا بیه پاوباند 6 افغانۍ او سوداګریزو ساحو لپاره یې بیه 10 افغانۍ ده، خو د جوماتونو برېښنا وړیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د خوست ښار حرارتي برېښنا عوامو ته 1 کیلو واټ په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت وایي د سونګ د موادو د بایو د لوړېدو او خلکو ته د تیلو او خلکو ته په ځیره د تیلو د ویش پریکړه سمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د حکومت پر دې پریکړه له دریو ورځو تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته لا هم وضعیت ترینګلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي پرون خبرداري ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخواله، بې نظمي او ورانکاري ورته د منلو نه دي. نوموړي وویل ولسمشر د سون د موادو په سهمیه کولو او د سمې اقتصادي پریکړې په کولو میړانه ښودلی، که څه هم ډېرې مخالف دي. د جمعې د ورځې راهیسې د حکومت په دې پریکړه چې د سون موادو ویش د سهمیه بندۍ له مخې کړی او د تیلو بیې هم لوړې کړي، له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه دوام لري او وضعیت لا هم په ګڼو ښارونو کې ترینګلی دی. د چارواکو لخوا د انټرنیټي خدمتونو پر چاوي د دې سبب شوی چې د ښارونو په لارو کوڅو کې د روان وضعیت په اړه ډېر معلومات ترلاسه نه شي. د ایران د دولت ویاند علي ربيعي پرون په یو خبري غونډه کې وویل که څه هم ځینې وړې مسلې لا هم شته، خو وضعیت له پخوا آرام شوی.
ما امروز بیش از 80
خغل عربی و اینند پرون رزی په مقایسه په سلو کې اتیا وضعیت آرام کومه مسله مونږ درلوده. څو وړې مسلې پاتې دي او سبا او بل سبا به د بلواګرۍ له درکه ځانګړي مسایل ونه لرو.
نه خواهیم داشت.
د ایران چارواکي وایي د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو تر منځ تر اوسه خوډب کې شپږ کسان وژل شوي. په دوی کې درې اعتراض کوونکي، دوه امنیتي سرتیري او یو تن ساتونکي شامل دي. خو په ریپورټونو کې د سیاسي مرکشوب له خبره کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې څو خبرې شوې ویډیوي تصویرونه ښیي چې دولتي ځواکونه پر معترضانو ډزې کوي. تر دې مخکې د ایران سپای پاسداران ځواک په ویل امه کې خبرداري ورکړی او چې کبل واګانی پایته ونه رسیږي په پرې کنده اقداماتو به لاس پورې کړي. په عین حال کې د نت بلاک په نوم شبکه چې نړۍ کې انټرنیټ ته لاسرسی څاري وای په ایران کې د انټرنیټ تړاو په سلو کې 50 تر اخته شوی. په اعتراضونو کې تر اوسه سل بانکونه او دوکانونه سوځول شوي. ویل کېږي چې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه امنیتي ځواکونو شاوخوا زر تنه نیولي. ایران په نړۍ کې د خامو تیلو د زیرمو له پلوه څلورم هیواد دی. دا هیواد اوس هم په نړۍ کې د تیلو تر ټولو ښکته بیه لري.
لازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوۍ په انتخاباتي فعالیتونو کې ښکیل شوي وي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې او همداراز پخواني ولسمشر حامد کرزي ادعا وکړه چې افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اقداماتو پر معترضانو ډزې کړي دي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والي ویاند وایي چې د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. یوې روسۍ څارنوالې د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سانت پیترزبورګ ښار په میټرو کې د خونړۍ چاودنې په قضیه کې تورن دي. فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو دریو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د روسیې سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې ولجه کړې وې او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د بلوازد پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو اوبه شیندلې چې پارلمان ته د ننوتو لارې بندې کړې وې. دوی له وخته د مخکې انتخاباتو غوښتنه کوله.
دا ژوند رنگونه.
ملک صاحب حاجی نیاز گل ترخیل ما گلباز خیل پقام گلباز خیل دی ساوز ولسوالی ولایت کابل.
تاس کوچانی کنه؟
اوه
زیست تاس تا گورم سترگیم توری کری کنه؟ داری چلا پارا؟
دا خود رسول الله سنتی دا گیر دا سترگی توری ده اتر وحل تا خو دی رسول دی خدای سنتی دا طریقه دی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دا صدا بایده دا وکم مسوا تسبیح چول لا اله.
څومره وخت کیږي چې مثلا تر سترګې تورې؟
په ځوانۍ کې خو له شوقه تورېدلې. مثال د خبرې
اوس د سپینګیری
د سنتو په طریقه سره تورو مسریخته خبره درته وکړم.
سره خمران جو باندې سترګې تورې
دغه لمکې نه خلک راغلي یا جان راوړي یو کوتای راغځه نه توپه راوړي دغه مونږ ته راکړي هغې نهغه ووهو په سترګو کې.
بیا تا په رنجو باندې کور کې مېرمن دي هم سترګې تورې کې یوازې ته
کوتای مېرمنې سره ایسه سبای ته راځو سترګې ته تورې کړو کوتای بیرته مېرمنې ته ورکړو مېرمنې
رانجه
میرمن ساتي. او ولینا ساتي ما میرمن سره څه چای وچی کورو جان یو سلایت پوری کورو جان د سنت دی رسول الله ادا کو میرمنیم تورې منګیم تورې د سید خدای خدای نظام ده.
نو سترګې تورې ولې نه ډیر کله نو کی سترګې تورې
او
دی رانجو څو رقم پیژنې مثلا څو رقم رانجه دي
د سرانجه دي د سترګې ته سواچه سترګې کې د شګې رغلي زین رانجه پاستر نرم خخ خیالی ګر رانجه او زین د سپ خراب وي.
اتاس فکر کې بدون لمیرمنو نه کنه نور څوک سترګې تورې وي د نارینه و کې
ماشوم څه پیدا سی و ځنه بس سترګې ورته تورې و ځنه زنانه او نور څه د سر بالغ سی د لاسو کلو 15 کلو سی خپل بیا رانجه اخیستي اینه اخیستي زونډي ورته پوره کړی کې کاکا رجرمي و ځن خپل ځوانان جوب کې دی ورو مستوای جوب کې رانجه جوب کې خپل ګرځي ورو نر غوندې دنداسه د غره دنداسه د چارماغ د ولې راخلی ورو جوب کې کی دام وہی رو را دسترګم توري که شوقی ګرځي کوچان داس ولا خاري کینو
زینی ماشمان باندې چسترګ توري بیا په دوچ فلم سی خاطر تکشکه
او خاطر تکشکه یا ماشوم تور وردان اس داس کشکاګي ل نظر نسی خزه ته په خدا سی داس دازوی د مال نظر نسی داس خاطر تکشکاګي ادا جای ورته تور کی ادا دې اتبی په تور کی داس نظر نسی ماشوم اولاد کو ګران شي اغه ښکاله وایسته د ما اولاد لکه په ماسه ګران داس بغوند.